افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوې د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله پیل شوه. اوري په داسل کې چې په کندهار کې سیاسي څیرو په خپله نننۍ غونډه کې پر حکومت انتقادونه کړي. ولسمشر غني ویلي د بیان ازادي ته احترام لري خو باید مسؤلانه وي. یوه سرچینه وایي د کندهار د غونډې په جوړولو کې د دې ولایت امنیه قومندان لاس لري. اجمل ان خبري مجله په خبرونو پیلوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د بیان ازادۍ ته درناوی لري خو باید چې مسؤلانه واوسي. په ننګرهار کې چارواکي وایي د جلال آباد ښار کې درې پرله پسې چاودنې شوې چې پکې امنیتي ځواکونو دوه تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. او سوریه کې دولتي رسنۍ وایي د دفاعي سیستم د لږ تر لږه دوه هغه توغندیو مخه نیولې چې د اسرایلو څخه په دمشق کې د حکومت پر اهدافو توغول شوي وو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د بیان ازادۍ ته درناوی لري خو باید چې مسؤلانه واوسي. ولسمشر غنی چې نن د کورنیو چارو له وزارت څخه د دفاع وزارت ته د سرحدي پولیسو د انتقال په مراسمو کې خبرې کولې وویل که وبخښي چې نن یې د کورنیو چارو د وزارت د سرحدي پولیسو د انتقال په مراسمو کې خبرې کولې، که څه هم د کوم مشخص فرد یا ډلې نوم یاد نه کړ، خو وی ویل
ازادي بیان مورد احترام ماست به شکلی که مسؤلانه باشه.
د وی د بیان ازادي زموږ د درناوي وړ ده په دې شرط چې مسؤلانه ووسی. اساسي قانون موږ دې ته ژمن کړی چې تل د هیواد ملي ګټې په پام کې وساتو. د بیان ازادي د درناوي وړ ده. هر هغه څوک چې دا ولري چې حتی د حکومت یو کس هم له داعش سره همکار دی، محکمې ته دې راشي، ادعا دې ثابت کړي، کنا ټکرې دې په سر کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن په کندهار کې د افغانستان د پخواني او وسني دولت یو شمېر چارواکي، سیاستوال او د ملي یووالي د حکومت ځینې سیاسي مخالفان د دویمې ورځې لپاره په یوه غونډه کې راټول شوي وو. د غونډې ډیرو برخوالو د ملي یووالي د حکومت په مخالفت ویناوي کولې او د خپلې دې غونډې هدف یې د افغانستان ستونزو ته د هواري لارې موندل بلل. په ننګرهار کې چارواکي وایي نن په جلال آباد ښار کې درې پرله پسې چاودنې شوي چې پکې امنیتي ځواکونو دوه تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. د دې ولایت د والي ویاند تاولا خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل درې واړه چاودنې نن له غرمې مخکې د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې کې شوي. ویل کېږي لومړنۍ چاودنه په یو رکشا کې شوي، کله چې امنیتي ځواکونه او عام خلک د چاودنې سیمې ته ورغلي دوه نورې چاودنې هم شوي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو په دې ولایت کې تر دې مخکې د دا ډول چاودنو پړه پر داعش وسلوالو او یا هم طالبانو اچول شوې ده. وسلوالو د داعش پورې تړلو وسلوالو په دې وروستیو کې د دې ولایت د سپین غره په لمنو کې خپل تحرکات پراخه کړي او له شینوار وروسته یې په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره نښتې کړي دي. اخوا په کابل کې هم نن د یوې چاودنې رپورټ ورکړل شوی. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل چاودنه د کابل په زاړه ښار کې د سنګتراشۍ په سیمه کې د یو مقناطیسي ماین له کبله شوې ده. د مجاهد په وینا پیښه د ملي اردو د جلب او جذب یو مرکز ته نږدې شوې او درې کسان پکې ټپیان شوي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د عملیاتو او نښتو پر مهال تیره ورځ او تیره شپه د طالبانو د دوو مهمو قوماندانانو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او 1 نور ټپیان دي. چارواکو په نښتو او جګړو کې د څلور افغان سرتیرو وژل کېدل او د 12 نورو ټپي کېدل هم تایید کړي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل د عملیات د غزنی په ګیرو، اندړو او مقر ولسوالیو کې شوي دي. تاسو مقغلا ازادي راډیو ناوړي. سوریه کې دولتي رسنۍ وایي دفاعي سیستم د لږ تر لږه دوه هغه توغندیو مخه نیولې چې له اسرایلو څخه په دمشق کې د حکومت پر پوځي اهدافو توغول شي وو. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا وایي لمځکه څخه مځکه ته دا توغندي تیره نیمه شپه مهال وشتل شوی او مالستیان یې اړولې. د سوریه د بشري حقوقو د څار ادارې ویلي احتمالا تیره شپه اسرایلي توغندیو د دمشق په جنوب لویدیځ کې د حکومت او د دوی د متحدانو اهداف وشت. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د دمشق په جنوب کې یو پوځي اډه د توغندي هدف ګرځول شوی. عبدالرحمن ویلي دا روښانه نه ده چې وشتل شوي تاسیسات د سوریې پوځ کارول او کنه ایراني یا د لبنان شیعه ملیشې پکې وي. د امریکا سنا تقریبا د 1.5 ټریلیون ډالر په ارزښت د مالی اصلاحاتو یو لایحه تصویب کړې ده. د ولسمشر ټرمپ لپاره د واک په لومړي کال کې لومړنۍ لویه تقنیني بریا ګڼل کېږي. د مالیې په برخه کې دا لایحه پر کاروبارونو او د ډیرو عوایدو لرونکو اشخاصو باندې د مالیې په کمولو متمرکزه ده، خو نورو ته په متوسطه توګه مالیه کموي. دا لایحه پر هغه سربیره تصویب شو چې د سنایوې کمیټې موندلې وه. په مالیه کې دا اصلاحات به د امریکا بودیجه له 1 ټریلیون ډالرو کسر سره مخ کړي. د لایحه چې د سنا د جمهوري غوښتونکو مشرانو لخوا د تړلو دروازو تر شا چمتو شوي، هیڅ ډیموکرات سناتور یې په پراوی رایه نه ده ورکړې. جمهوري غوښتونکي د امریکا په سنا کې اکثریت دي. دا په تیرو درې لسیزو کې د امریکا د مالیې په سیستم کې لومړنی لوی بدلون ګڼل کیږي. په کانګرس کې ډیموکراټانو وایي په مالیه کې دا اصلاحات یوازې بډای مالیه ورکوونکو او لویو سوداګریو ته ګټه کوي، هغه هم د منځنیو عوایدو د لرونکو کورنیو د لګښت په بیه. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ په ویانا کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي سوریه او اوکراین د دواړو لورو د خبرو اترو د اجنډا په سر کې دي. د چارواکي د جمعې په ورځ ویل دا لیدنه به د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې تر څنګ چې په ویانا کې جوړیږي ترسره شي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د راتلونکې اونۍ د اروپا د سفر په ترڅ کې د ډسمبر له 4 نیټې تر 8 نیټې پورې بروکسل، ویانا او پاریس ته ولاړ شي او دلته به د ناټو، اروپایي ټولنې او د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډو کې برخه واخلي.
د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې ولسمشر وایي د بیان ازادي ته احترام لري خو باید مسؤلانه وي.
قانون اساسی ما را متعهد ساخته که همیشه منافع اولیای کشور ته نظر.
په کندهار کې د ملي امنیت پخوانی رئیس تور لګولی چې د حکومت ځینې چارواکي د سیمې له استخباراتو سره لار لري.
په حکومت کې بازی کړی دی چې د ایسای سره، سپای پوک سره، د نور استخبارات سره پټپټی کوي.
د کندهار په غونډه کې ځینو ګډونوالو ویلي چې په زور غونډې ته وروستل شوی.
په مسکله باندې سپارولو سره را وګرځول. بلهم د کشتران ته پورته کول غونډې ته ځو. موږ هم بلهم سره وخت وبره راغلل.
د حکومت یو باوري سرچینه وایي د کندهار د غونډې په جوړونه کې د دې ولایت امنیه قمندان لاس لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې پر افغان چارواکو د داعش د ملاتړ ادعا لري دا مسأله دې په ثبات ورسوي. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. ازادي رادیو دا نیم ساعته خبری مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بیان ازادۍ ته احترام لري خو باید مسؤلانه وي. که څه هم ولسمشر د کوم شخص یا ځانګړې ډلې نوم ونه خیست خو دا په اصل کې د چنن په کندهار کې د حکومت ځینې سیاسي منتقدانو د ملي یووالي حکومت پر فعالیتونو سخت انتقادونه وکړل. د کندهار د غونډې ګډونوالو ټینګار کړی چې د هیواد وضعیت له بحران سره مخامخ دی. نور حال له کابل له واصل ویسال څخه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د لیک مراسمو کې ویل چې د بیان ازادۍ ته درناوی لري خو باید مسؤلانه واوسي. د نوموړي په خبره د بیان ازادۍ او ملي ګټې سره توپیر لري. ولسمشر د ملي شورا د دواړو مجلسونو له مشانو د ملي دریز لرلو له امله مننه وکړه. که څه هم ولسمشر غنی د کوم شخص یا ډلې نوم ونه خیست خو ظاهرا داسې ښکاري چې اشاره یې د کندهار ناستې ته وه.
آزادی بیان یک چیز است، منافع اولیای کشور دیگر چیز. قانون اساسی ما را متعهد ساخته که همیشه منافع اولیای کشور را نظر. و از ابراهیم صاحب و مسلم یار صاحب تشکر میکنم که همیشه مجلس اینا جهت دادن که از منافع اولیای کشور دفاع. آزادی بیان مورد احترام ماست به شکلی که مسئولانه باشد.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت یو شمیر سیاسي منتقدینو د ولسي جرګې غړو د سیاسي ګوندونو مشرانو او د کندهار خلکو په دغه ولایت کې د ویناستې په ترڅ کې د ملي یووالي په حکومت سختې نیوکې وکړې. د دغې ناستې د زیاترو ویناوالو ټینګار په دې و چې حکومت د ناورین لور ته روان دی او د افغانانو ترمنځ هم واټن مخ په زیاتېدو دی. په دغه غونډه کې د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت نبیل، د کندهار ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرازق، د افغانستان د نوې جبهې ګوند مشر انوالحق هادي، د ولسي جرګې لومړی سیال همایون، د ولسی جرګې غړي ظاهر قدیر او د کندهار د خلکو او ملي شورا شاوخوا شپېتو تنو ګډون درلود. ټاکل شوی و چې په دغه غونډه کې د بلخ ولایت محمد نور او د عبدالرشید دوستم زوی باتور دوستم هم ګډون وکړي خو د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله د هغوی تیاری ته د پنځشنبه پر ورځ د پرواز اجازه ورنکړل شوه. له همدې کبله دغه غونډه له پنځشنبه نه جمعې ته وسنډېده. د بلخ ولایت رسنیو ته ویلي چې د حکومت رهبرۍ الوتکې ته د پرواز اجازه نه ورکړي. کندهار غونډې ته په خبرو کې د افغانستان د نوې جبهې مشر انور الحق هادي وویل چې د حکومت د کمزور رهبرۍ له امله هیواد د نورین لور ته روان دی. ښاغلی هادي وویل چې حکومت په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی.
زمان اوسنی مشران سے پخوا کاندیدان خلق تے وعدے ور کڑے وے سے پشپاگ میں اسے کہ بمنگا دی ملک تا سولہ راو نئے واجدہ سے جنگ خلاص ہوائی ندا متا شفانہ پتے ردرے کو جنگ نور ہم قوی سوائی دے
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت رئیس رحمت الله نبیل بیا د شفافو ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار وکړ او ویل چې له نورین څخه د وټو یوازینې لار رڼې او سراسري ټاکنې دي. د غونډې ګډونوالو په پای کې پریکړه لیک هم صادر کړ. په پریکړه لیک کې راغلي چې ولسمشر د اساسي قانون 28 ماده تر پخو لاندې کړې. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د بیان ازادۍ ته احترام لري خو باید مسؤلانه وي. ولسمشر غنی په دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې نن په کندهار کې ځینو سیاستوالو په یوه غونډه کې بر حکومت ځینې انتقادونه کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس وایي د افغان حکومت ځینې مهم چارواکي د پاکستان د سرګرې ادارې ISI حقاني شبکې او وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري. رحمت الله نبیل دغه څرګندونې په کندهار کې د تفاهم په نوم د یوې نوې جوړه شوې شورا په غونډه کې وکړې. غونډه کې د حکومت یو شمیر نورو پخوانی چارواکو او د ولسي جرګې غړو هم پر حکومت انتقادونه وکړل. صادق رښتینی له کندهار نور حال راکوي.
د تیری ویونی رئیس په کندهار کې د یوې لویې سیاسي غونډې لپاره تیاری روان وو چې بل اخره نن د شنبه په ورځ دغه لویه غونډه د څو سیاسي چیرو د ولسي او مشرانو جرګې د شاوخوا شپېتو غړو او د کندهار ښار او ولسوالۍ د زرګونو اوسیدونکو په ګډون د کندهار په عینومېن کې جوړه شوه. د غونډې اجنډا ته که څه هم د ملي یووالي او د حقیقي سولې نوم ورکول شوی وو خو ګډونوالو یې تر ډیره پر حکومت نیوکې وکړې. غونډې ته په وینا کې د نوي ملي جبهې مشر نورالحق هادي وویل چې د ملي یووالي حکومت افغانستان د سیاسي، اقتصادي او امنیتي بې ثباتۍ سره مخ کړي او ورځ تر بلې دغه بې ثباتۍ زیاتېږي.
امنیتي نارامي او د جنگ دوام د دولت لپاره یو تهدید دی او یو بحران. همداسې خلک د اقتصاد نه ډېر ناراضه. همدا اوس د حکومت احصایه کوي چې په دې ملک کې بیکاري یو څلوېښت فیصده. همدا اوس د حکومت احصایه کوي چې په دې ملک کې د شدید فقر
د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل چې اوس د افغانستان د ملي محور په نوم د یو سیاسي خوځښت مشري کوي د دې غونډې ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې د ملي یووالي حکومت د خلکو د یووالي څخه بیره لري او غواړي د لوی ولسي غونډو مخه ونیسي. نبیل دغه راز ادعا وکړه چې د افغان حکومت یو شمېر مهم چارواکي د پاکستان د څارګري ادارې ISI حقاني شبکې او وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري.
په حکومت کې بازی کړی دي چې د ISI سره، سپای پوک سره، د نورو نورو استخبارات سره، د حقانی شبکې چې په زرګونو زموږ به هوا به وسه ټکی خلک یې وژلي، د هغوی سره پټ پټلۍ کوي، د هغوی سره مجالس کوي، د هغوی سره پټې خبرې کوي. د افغانستان د ملي حاکمیت په نظر کې نه نیسي، اما د ولس د یوځای کېدو نه، یووالي نه، د لوی کندهار د ښار نه دوی تشویش لري.
په غونډه کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون او د دې جرګې یو شمېر نورو غړو هم د حکومت پر ضد سخت انتقادونه وکړه. دغې غونډې ته د کندهار ښار او بېلابېلو ولسوالۍ اوسېدونکي هم وربلل سوي وه. له دې جملې څخه یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په خپل رضایت په غونډه کې ګډون نه لري.
په مسکله باندې سپارولو سره یې راوګرځولو بلام در د کشران ته پورته کول غونډې ته ځو. موږ هم بلام سره وخت بره رال دلې ډېره یې ولو څلور پنځه کشتره ګرځه ډاکو
یا نو خبر ما د مسکله روانه دا ماته میلې دپاره بله راوګرځول مسکله ته رسوه دروي. موږ بله کشتران ته پورته کړو بله را روان.
د غونډې په پای کې یو پرېکړه لیک هم ولوستل سو چې د ملي یووالي د حکومت څخه د دې غونډې د ګډونوالو د سپارښتنو د عملي کېدو، د ولسي جرګې او ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو د پر وخت ترسره کولو او د قانون ماتونې د پای ته رسولو غوښتنه پکې شوې وه. ولسمشرۍ مانی تر اوسه د کندهار د غونډې د ویناوالو خبرو ته عکس العمل نه دی ښکاره کړی.
په همدې تړاو د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي د کندهار د غونډې په جوړولو کې د دې ولایت امنیه قمندان د پردې تر شا لوی نقش لري. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل سي وایي جنرال عبدالرزاق دغې غونډې ته له ځینو ولسوالیو خلک وربللي دي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نومې په دغه راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د کندهار امنیه قمندان د دغه ولایت له ځینو ولسوالیو نه 1500 کسان د کندهار غونډې ته بللي دي. سرچینه وایي جنرال عبدالرازق د کندهار د غونډې په جوړولو کې د پردې تر شا لاس لري. له جنرال عبدالرازق سره مو ټلیفوني اړیکه ټینګه نه شوه. خو یاور ازادي راډیو ته وویل چې امنیه قماندان د دغه غونډې په جوړولو کې کوم رول نه لري. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی او د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ د ګوند ویاند بشیر احمد تعین چې د کندهار د غونډې یو ګډونوال دی د شنبې په ورځې ازادي راډیو ته وویل د دغه غونډې ډیری ګډونوال چې له نورو ولایتونو نه کندهار ته راغلي استوګنځی د دغه ولایت د امنیه قماندانۍ قرارګاه ده. دا چې جنرال عبدالرازق د دغې غونډې په جوړېدو کې څه نقش لري ښاغلی تاینج په اړه وایي.
د امنیه قماندان مسولیت د غونډې امنیت ترتیب او تنظیم دی او زموږ په چارو کې مداخله نه کوي او غونډې ته وینا هم نه کوي. د غونډې قربانه د کندهار مشران دي او قماندان صاحب هم د دغو ولایت له مشرانو دی او نقش لري. زموږ په ایجنډا او پلان کې مداخله نه کوي. په ملي موضوعګانو کې چې تفاهم او ملي یووالي ته رسیږي هغه همکاري وکړه.
د ولسي جرګې لومړي مرستیال او د کندهار د غونډې بل ګډونوال همایون همایون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د حکومت لخوا قانون ماتونه او د قومونو ترمنځ نفاق اچونه د دغې غونډې اجنډا او پلان وباله. د پنجشنبې په ورځ د جمهوري ریاست دارګ ماڼۍ وویل هره ناسته چې د قانون په رڼا کې او د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د ستونزو د هوارۍ لپاره جوړیږي ملاتړ یې کوو. خو د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د یوه حکم له مخې پوځي منصوبین په سیاسي غونډو کې د ګډون حق نه لري. د افغانستان جمهوري ریاست په خاطر دی ویلي چې د ولسمشر د حکم له مخې د وسلوال پوز هیڅ قاضي سارنوال او سایمنصب په سیاسي ګوندونو کې د غړیتوب او په مظاهرو اعتصابونو او ورته غونډو کې ګډون نشي کولی. د دغو سرګندونو په اړه چې د کندهار د غونډې په جوړولو کې د دغه ولایت امنیه قماندان د پردې تر شا رول لري د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی وایي
هلته کندهار کې زموږ یو شمېر سیاستوال راغونډېږي او هغه د کندهار امنیه قماندان دنده لري چې امنیت یې تامین کړي. که په غونډه کې موجود هم وي ستونزه نشته، خو که مساله د ملي ګټو خلاف او دی په تصمیم نیولو کې شامل وي د ولسمشر د وروستۍ مصوبې له مخې ورسره جدي چلند کېږي.
د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال د کندهار د غونډې په اړه وایي دوی وضعیت ساري او که پوځي منصوبین د قانون خلاف په سیاسي غونډو کې ګډون وکړي له قانوني چلند سره به مخ شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې پر افغان چارواکو د داعش د ملاتړ ادعا لري په اثبات ورسوي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې نن په کابل کې له کورنیو چارو وزارت څخه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د قماندې او مسؤلیت د لیږد په مراسمو کې وکړې. مراسمو ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن وویل چې افغان ځواکونه د بشریت په استازیتوب له ټروریستانو سره جګړه کوي. په دې اړه نور معلومات له حدیث پردیس نه اورو.
له داعش نه د ځینو افغان چارواکو د ملاتړ د ادعاو په غبرګون کې افغان ولسمشر وایي هغه کسان چې دا ډول ادعاوې کوي باید ثابت کړي. ښاغلي غنی د شنبې په ورځ په کابل کې له کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د قماندې او مسؤلیت د لیږد په مراسمو کې په خورا توند لهجه وویل که څوک په دې برخه کې خپل ادعا نشي ثابتولی څادر دې په سر کړي.
هر کسی که ادعا دارد
دی وی هر څوک چې ادعا لري چې د حکومت کوم لوړ پوړی او یا منځپوړی چارواکی او یا نور له داعش سره شامل دي باید دا جرأت وکړي چې محکمې ته راشي او خپله ادعا ثابته کړي، کنه څادر دې په سر کړي. د ښاغلي غنی په وینا د افغانستان امنیتي ټیم د افغان ولس او د افغان ځواکونو هر افسر ته د اعتماد وړ دی. افغان ولسمشر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ادعا کړې چې ځینې لوړپوړي حکومتي چارواکي له داعش ډلې ملاتړ کوي. که څه هم پر افغان چارواکو دا ډول انتقادونه تازه نه دي، خو په دې وروستیو کې د ولسي جرګې غړي حمید زیلالي ادعا کړې چې د ملي امنیت عمومي رئیس له داعش نه ملاتړ کوي او دی اسناد هم لري. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن یادو مراسمو ته په خبرو کې ویل چې افغان ځواکونه د بشریت په استازیتوب له نړیوال تروریزم سره جګړه مخته وړي. دی وایي د افغانانو په واقعیت د ټول انسانیت په استازیتوب تاسو له تروریزم سره جګړه کوئ. موږ ستاسو میړانه او شهامت درکړی او د قربانیو مو درناوی کوو او ستاسو د شهیدانو لپاره دعا کوو او تاسو زموږ او د ټولې نړیوالې ټولنې لپاره د احترام وړ یاستئ. خغلی نیکلسن دغه شان ویل افغان ځوکونو په تیرو شلو میاشتو کې خیل استراوړنې درلودې، خو په خبرې په لیکو کې د فساد پر وړاندې مبارزه حتمی ده. نوموړي ډاډ ورکړ چې نړیواله ټولنه به تر اوږده مهاله د تروریزم پر وړاندې د افغان ځوکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. محمد حدیث پردیس، آزادي رادیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هر څوک چې پر افغان چارواکو د داعش ډلې د ملاتړ ادعا لري په اثبات یې ورسوي. د افغانستان 15 کاندید وزیرانو د باور رایې اخیستلو په خاطر ولسي جرګې ته خپل پروګرامونه تشریح کړل. د هغه کاندید وزیران دي چې د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته ورغوښتل شوي وه. یوسف خان ځدران او نور تفصیل.
د افغانستان د دفاع، کورنیو چارو، قانون او پټرولیم، کار او ټولنیزو چارو او ترانسپورټ وزارتونو ته نوماند وزیران په خپلو وزارتونو کې د ګڼو ستونزو د یادونې ترڅنګ ژمنه کوي چې د بریا په صورت کې به یې د اصلاح لپاره ځانګړي پروګرامونه پلي کړي. د یادو وزارتونو نوماند وزیرانو چې د شنبې په ورځ ولسي جرګې ته خپل پروګرامونه او د اړوند وزارتونو حال تشریح کوي وویل د نویو پلانونو په تطبیق سره د وضعیت د ښه کېدو تمه لري. دفاع وزارت ته نوماند طارق شاه بهرامي وایي افغانستان ته دا وخت نوي فرصتونه په لاس ورغلي او د ده هڅه به دا وي ورنخه استفاده وکړي.
ملکی طرفاتو او ضایعاتو څخه مخنیوی زما د اساسي او بیړنیو اقداماتو څخه ګڼل کیږي. زه په دې ژمن یم چې زموږ دنده زموږ د خلکو حفاظت ده. د ملي اردو د اکمالاتو په برخه کې د چټک اکمالات، روڼتیا او حساب ورکول سیستم جوړول یو زما د مهمو دندو څخه دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته نوماند وایي احمد برمک بیا وویل دې نتیجې ته رسیدلی چې د افغان پولیسو اجرات د ټولنې له غوښتنو سره برابر نه دي او دې کار ته پاملرنه کولی شي وضعیت او امنیت خکړي.
لبده مرغه د پولیسو تعلیمات، تجهیزات، سوق اداره، حقوق او امتیازات تر اوسه هم په ناسم وضعیت قرار لري. په کورنیو چارو وزارت کې د پراخ فساد شتون، سیاسي نفوذ پر ضوابطو د اړیکو حاکمیت، د پولیسو لخوا له خلکو سره ناسم چلند او داسې نور هم لا هم هغه ستونزې دي چې لبده مرغه تر اوسه نه دي حل شوي.
دی وایي د افغان پولیسو لپاره یې له تیرو دریو میاشتو راهیسې ښه ملاتړ او مالي امکانات ترلاسه کړي دي. نوموړي د ولسي جرګې غونډې ته وویل له را روان مالي کال نه به د ټولو پولیسو په تنخوا کې 15% زیاتوالی راشي. ښاغلی برمک وویل پولیسو ته یې د نویو تجهیزاتو درک کړی او دغه شان تر راتلونکو شپږو میاشتو به په کابل کې هیڅوک غیر قانوني وسله ونشي ګرځولی. افغان حکومت له اوږدو انتظار وروسته تېره اونۍ وتوانېده چې د کابینې یوه زیاته برخه وزیران ولسي جرګې ته د باور رایې اخیستلو لپاره معرفي کړي. ترانسپورټ وزارت ته نوماند عبدالحمید تماسی، د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته نوماند فیض الله زکی او د قانون او پټرولیم وزارت ته نوماند نرګس نهان هم له هغو کاندید وزیرانو څخه دي چې د شنبې په ورځ خپل پروګرامونه تشریح کړل. اغلی نهان وایي د کامیابیدو په صورت کې بعد افغانستان له قانونو د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي تر څو شته ستونزې کمې او افغانستان له سیمې سره وصل کړي. دا وایي زموږ پروګرام داسې دی چې څنګه کولی شو د افغانستان له قانونو د وسیلې په توګه استفاده وکړو چې عواید مو لوړ، ټولنیزې ستونزې مو هوارې او کارموندنه یقیني شي او په ورته وخت کې وکولی شو افغانستان د سیمې له هیوادونو سره اقتصادي خبرو اترو ته داخل کړو او دا هیواد چې تر ټولو غوره قانونه لري له نړۍ سره وصل کړو. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار په دې و چې د سرپرستۍ نه د خلاصون په هدف باید کاندید وزیرانو ته د باور رایه ورکړل شي. د ولسي جرګې د شکایتونو د اوریدلو د کمیسیون مشر عبیدالله بارکزی وایي وکیلان باید داسې پریکړه وکړي چې نظام پیاوړی کولی شي. نوموړي وویل دا چې بهرنۍ مداخلې او حکومت ته په کمین کې ناستې ډلې کمزوري شي، په کار ده چې وزیران د سرپرستۍ له حالته وایستل شي او دوی له خپلو ټولو صلاحیتونو سره خپل کار ته دوام ورکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. د 9000 افغان سرحدي ځواکونو قمانده او مسؤلیت د شمې پرز رسمن له کورنۍ چارو وزارت څخه دفاع وزارت ته انتقال سو. ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې مناسبت جوړ شوې غونډې ته ویل چې دا کار د واحد قمندې لپاره سوی او دغه ځواکونه به په افغانستان کې د مهمو نړیوالو پروژو ساتنه وکړي. د کورنۍ او دفاع وزارتونو سرپرست وزیرانو د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ ویلي چې له دې سره به د سرحدي ځواکونو معاشونه زیات شي. حدیث پردیس په کابل کې دی له نور تفصیل سره.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سرحدي ځواکونه به تر دې وروسته په میلیاردونو ډالره د دولت ملي خزانې ته راوړي. ښاغلي غنی چې د شنبې په ورځ له کورنیو چارو وزارت نه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو د انتقال په مراسمو کې خبرې کولې وویل که د افغان ځواکونو میړانه نه وای حکومت به سیاسي لاسته راوړنې هم نه لرلی.
خاصتا په سرحدي قوا باندې
ضرورت د دې ده چې لکه کماندو غوندې قول اردوګانو غوندې دوی باندې لویه پانګه واچوي و تنظیم قوای سرحدی حداقل میلیاردها دلاره در طول سالهای آینده انشاءالله تعالی در خزانه دولت خود.
خغلی غنی ویل دفاع وزارت سره د سرحدي ځواکونو په یو ځای کېدلو سره به له وسلوالو مخالفینو د نیول شو سیمو د ساتنې ستونزه هم هواره شي. دی وایي پخوا افغان ځواکونه په دې برخه کې له ننګونو سره مخ ول. د افغانستان دفاع وزارت د سرحدي ځواکونو د انتقال پروسه شاوخوا 11 میاشتې وړاندې پیل شوې وه. د معلوماتو له مخې د سرحدي ځواکونو ټول شمیر چې دفاع وزارت ته انتقال شوي شاوخوا 9000 تنو ته رسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست تاریخ شاه بهرامي بیا د سرحدي ځواکونو ستونزو په اشاره سره د دوی د سمبالښت یادونه کوي. وایي چې د غزوکونه به په پرمختللو وسلو سمبال شي.
انتقال قوای سرحدی از وزارت محترم امور داخلی
دی ویله کورنیو چارو وزارت څخه دفاع وزارت ته د سرحدي ځواکونو انتقال د دوو هدفونو لپاره وشو. یو دا چې لدغه ځواکونو د ملي اردو ملاتړ وشي او بل دا چې په دغه ځواکونو کې لازم اصلاحات رامنځته شي. د سرحدي ځواکونو ماشونه به هم له 3000 تر 5000 افغانۍ پورې لوړ شي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تر دې وړاندې په دې برخه کې یو شمیر انتقادونه موجود و. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایس احمد برمک بیا ویل لا هم 4000 سرحدي ځواکونه د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې پاتې دي. د خاغلی برمک په خبره د ځواکونه به په بندرونو کې د قانون د تنفیذ په برخه کې خپل چارې مخته یوسي. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په فرا ولایت کې به ځای سوي کورنۍ وایي چې د ژمي پر مهال له سختو ستونزو سره مخامخې دي او تر اوسه پورې چا ورسره مرسته نه ده کړې. نور حال د احمد شاه فطرت پراپور کې.
ها کورنۍ چې د وروستیو جګړو له کبل د فرا ولایت د ولسوالیو څخه دغه ولایت مرکز ته کډه شوي ډېره برخه یې په خیمو او ناسم کورونو کې ژوند کوي. دوی وایي د ژمي له رسېدو سره د دوی ستونزې هم نورې ډېرې شوي او تر اوسه دوی ته کومې مرستې نه دي رسېدلې. دوی د اړوندو ریاستونو او موسسات څخه غواړي چې د دوی سره دې اړینې مرستې ترسره کړي.
خیمې نه لرو، هم د خیمې مرز ضروریات لرو، هم د خوراکي شیان ضروریات لرو، هم د پوشاکي ضروریات لرو، د دغه شیان موږ ګرځ ضروریات لرو. د خدای د دولت غواړو چې موږ سره کومک
وکړي. غلام شاته آلته میشو چیر نکیزی چوک چوکیم چوک پینجرس نپار پرایم ملک می پاسه باغ می پاسه سرامی چوخ چل مده جنگو در اصیر نکنی خپر خش نیسو کولای خپر پسر سرائینمو دیر دیر رو لاشا پاسو
ما از کاریه برنتی تی بچه می ما و دگاد بمی جنگو جا بی جا شدی. ما از دولت کمک می خواهی که ما تا حال خو ایچ کمک ما نگرفتی.
پا هم دیال که پا فراولت کرمون چارواکی هم در جگرو لکبل در بیزایشو کورونوی در زیادوال خبره کوي. د فرا ولایت د کډوال ریاست رئیس رحمدین ریګوال وایي چې سږ کال تر 15000 زیات بيځای شوي کورونی تر اوسه په فرا کې سب شوي چې لاغه جمله څخه یوازې له 1500 کورونی سره مرسته شوې ده. دا په خبر هسي روان دي چې نور کورونی سره هم عاجلی او اړینې مرستې تر سره شي.
تر اوسه پر 15568 عریضې راغلي دي چې د مقام ولایت او د شورای ولایتي پاس د اقامت څخه ودی ادارې ته د دفتر دیو نسيار د 315 یا فامیل د پاره انفای وار کړی دی. ان مواد غیر غذایی و دوی ته ور کړی دی. او دبليو اف پی تر اوسه 1059 فامیل د پاره پاس سرویس خپ چې دکې کور په کور کې د خلک سره کتل دي د دوی د پاره مواد غذایی ور کړی دی.
باید و شي چې سش کال د تیر کال په پرتله د فراولت پولیس والی کې جګړه زیات شوی نو لامدی عمله زیات کورونی هم بيځای شوی دی.
د اروپا د فضایي تحقیقاتو اداره یو پرمختللی سپوږمکۍ جوړوي. په دې اړه تفصیل له اسمت سروان اوري.
د اروپا د فضایي تحقیقاتو اداره د یوې داسې سپوږمکۍ د جوړولو په لټه کې ده چې له مځکې 1500 کیلومتره لوړه ځای پر ځای شي او په اونیو له یو ځانګړي ځای څخه بې له دې چې خپل موقعیت بدل کړي زموږ د مځکې څارنه وکړي. دا سپوږمکۍ به چې له موجودو سپوږمکیو سره توپیر لري له مځکې زیاته لوړېدای شي او کیدای شي چې د سپوږمکیو او بې پیلوټ الوتکو ترمنځ د پل کار ورکړي. د اروپا فضایی اداره غواړي بې له دې چې د مځکې له اتموسفیر څخه یې سپوږمکۍ ووزي له زیاتې ارتفاع څخه مځکه وڅاري. د دوی په وینا دا سپوږمکۍ کیدای شي له مځکې 1500 کیلومتره لوړه ځای پر ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې نورې سپوږمکۍ عموما له مځکې 40 کیلومتره لوړې وي او مسافري الوتکې تر 10 کیلومتره نه لوړېږي. څرنګه چې په 1500 کیلومتری کې باد نشته، نو دا سپوږمکۍ په میاشتو میاشتو په یو ځای کې پاتې کېدای شي. د اروپا فضایي اداره د دې لپاره چې دا پلان عملي کړي نورو څیړنو او کارونو ته اړتیا لري.
له اسمت سروان څخه مو په یو مطلب کې واوریدل چې په اروپا کې یو پرمختللی سپوږمکۍ جوړیږي.